இன்னைக்கு நம்ம கரை உடந்து கீகி. د فوزرت وی افغان سرحدي ځواکونه د پاکستان له خورې پر کونړ د راکټي بریدونو د ځوابولو لپاره امر ته اړتیا نه لري. امریکایي مقامات وی پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو د ځپلو لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې د تحولاتو په اړه ریپورتونه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان امنیتي ځواکونه په فراه ولایت کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات کوي. د بلخ مقامات په مزار شریف کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. او په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلیانو سرتیرو پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړی چې له امله یو افسر او یو سرتیری وچل شوي او دوه نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې پراخ تصفوي عملیات روان دي. وروسته له هغه چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شول، یو اپراتیفي پلاوی د عملیاتو د مشرۍ لپاره دې ولایت ته لاړ. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړې. نوموړي ویل
لوی درسي صاحب هم په خاطرې ازي رفته بود کې ارزیابي کړن بیبینن از نزدیک اونجا قطعات نو از وارد شدن تا و ولایت مکملا تصفیه کنن و عملیات ماری بویره با پیش ببرن.
په فراه ولایت کې دا تصفیوي عملیات وروسته له هغې کېږي چې د تېرې دوشنبه په ورځ طالبانو د فراه ولایت پر اناردرې ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ شاوخوا د یو ساعت لپاره ونیوله. او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او مځکنیو عملیاتو په پایل کې دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د بلخ امنیتي مقامات په مزار شریف کې د نوروز د ورځې لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 4000 امنیتي ځواکونه په مزار شریف کې د نوروز جشن د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن د امنیت په خاطر د تدابیرو په اړه ویل
دی
وی ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي ځواکونه، ملي امنیت ریاست، امن نظم او هوایي ځواکونه ټولو د یو مشترک پلان پر اساس مزار شریف ښار په امنیتي توګه پوښلی دی او پر ټولو اصلي او فرعي کمربندونو چې له سرکونو سره وصل دي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. هر کال ګڼ شمېر خلک د سخي جنډې د پورته کولو د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره مزار شریف ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی دی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه اعلان کړی چې حضرت ګل باران د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم لوبغاړی او د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې مسؤل پاتې شوی دی. د ساحلي فوټبال په بېلابېلو برخو کې په برازیل کې زده کړې کړي دي. له دې سره چې افغانستان ساحل نه لري، خو د افغانستان ساحلي ملي فوټبال ټیم د اسیا په 250 ساحلي فوټبال ټیمونو کې لسم مقام لري. په لویدیځ غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری ووژل شول او د نور ژوبل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې برید کوونکی فلسطینی ټپي دی او دا مهال په روغتون کې دی. د اسرائیل دفاع وزارت دا پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. د اسرائیل داخلي استخباراتو یا شین بیت ویلي دي چې برید کوونکی فلسطینی د اسرائیل په زندان کې بند تیر کړی او تیر کال خوشې شوی و. که څه هم د فلسطینیانو حماس د لیدا بریت ستایله ده، خو د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پر ورځ ویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د دوه طرفه پخواني روسي جاسوس د وژلو پریکړه په خپله روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین کړې وي. هغه ویل
There's very little doubt in people's minds that this is a signature.
دوی په دې کې د شک ځای لګ دی چې دا د روسیې دولت قصدي کار دی. دوی په روسیه کې جوړ شوی کیمیاوي زهر د هغو روسانو پر وړاندې کاروي چې دوی سرغړون کی غني. په برتانیې کې پخوانی روسیې دو طرفه جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشتې په څلورمه نیټه د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم شول. دا زهر د نظامی وسلې په توګه پیژندل شوی دی. سکریپال او لور اوس په دروختي وسیت کې په روختون کې دي. تر دې پیښې وروسته د برتانیې صدر اعظم د تیرې سې شنبه په ورځ له برتانیې څخه د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د استلو پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي د امریکایي اتباعو په پرته له ویزو دخولي باید له سره غور وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنجشنبې په ورځ وویل اوسنی توافق چې له مخې امریکایي اتباع پرته له ویزو کولی شي مرکزي آسیا هیوادونو ته سفر وکړي باید له یورو آسیا اقتصادي ټولنې سره هم آهنګ شي. روسیا، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس او قرغیزستان د ایسیا یورو ایسیا اقتصادي ټولنې غړي هیوادونه دي. او هغه روسان چې په اوکراین کې اوسی نشي کولای د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې پر ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف وکړه. دا اعلان له مخې په اوکراین کې اوسیدونکي روسان به ځکه رای نشي ورکولی چې د مسکو له ډیپلوماتیک ماموریت سره باید د تماس مخه ونیول شي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې له اوکراین څخه د الحاق شوي کریمیا خلک به د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای ورکوي. ټاکل شوی ده چې په روسیه کې د مارچ په 13 نیټه د ولسمشری انتخابات ترسره شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دفاع وزارت وی افغان سرحدي ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته ورکړ شوې اجازه دا ده چې د پاکستان د راکټي بریدونو ځواب ورکړي.
برشان اجازه داده شده که عمل بلمس را اجرا کنن. هیچ نوع به امر ضرورت نیست، اونا میتونن که جواب بدن.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر وای ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي. د نړۍ مطبوعات هم ګورو او د امریکا د یو مقام د دې څرګندونو جزئیات اوري چې وای پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د هغه څه په مقایسه چې امریکا ترې غوښتي ډېر لږ څه ترسره کوي. برتانیې، فرانسې او جرمني د ایران پر وړاندې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
څومره چې والیان ډېریږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي، خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي، هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې اوریدلی شئ. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو راکټي حملې زیاتې شوې دي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د جمعې په ماښام د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په راکټي حملو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه نور بېځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته اجازه ورکړل شوې ده چې د پاکستان د راکټي حملو ځواب ووایي. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان سرحدي قواو ته اجازه ورکړل سوې ده چې د پاکستان راکټي حملو ته ورته ځواب ووایي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کونړ ولایت کې چارواکو په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو په اړه خبر ورکړی دی. د شغلی وزیر په وینا افغان ځواکونه د دفاع وزارت امر اخیستلو ته اړتیا نه لري، بلکې ورته اجازه ورکړل سوې ده چې که پاکستاني ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه هر ډول راکټي حمله کوي باید ورته متقابل جواب ورکړي. دی وایي افغان ځواکونو ته ویل سوي چې له هرې خوا چې حمله کیږي ورته ځواب دي ورکړي. هیڅ ډول امر ته اړتیا نه لري او باید حملو ته متقابل ځواب ووایي.
جواب بتان.
د افغانستان دفاع وزارت وایند هم دراز ویل چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حمله موضوع له ملګرو ملتونو امریکا او ناتو سره شریکه سوی د افغان دولت هم دراز له اسلام آباد څخه غوښتي چې د داسې حمله مخه ونیسي. د دولت وزیر په وینا پاکستان اوس مهال د نړیوالو تر فشار لاندې دی او د افغانستان پر خاوره د حمله دوام شایي پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت چارواکي وایي پر دغه ولایت د پاکستان راکټي حملې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د کونړ د والي مرستیال د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ماښام په راکټي حمله کې چې د ډیورنډ کرښې له ابلې غاړې د کونړ ولایت پر دانګام ولسوالي وسوه، یو کس ټپي سو او لسګونو نور خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شول. ګل محمد پیدار ویل د پاکستان پولې ته نږدې په دانګام ولسوالۍ کې پاکستان شاوخوا 2500 راکټونه ویشتلي چې په نتیجه کې یو کس ټپي سوی او شاوخوا 500 کورنۍ کورو پرېښودلو ته اړ شوي دي. خو د کونړ د والي مرستیال او د افغانستان دفاع وزارت وایند پر دانګام ولسوالۍ د جمعې په شپه د پاکستان د راکټي حملې په اړه څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونه له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر خاوره راکټي حملې کوي چې په نتیجه کې تر اوسه لسګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي او سلګونه نور بې ځایه سوي دي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واورېدل چې له تیرو څو ورځو راهیسې پر کونړ ولایت یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونه زیات شوي دي او دفاع وزارت وایي افغان سرحدي ځواکونه دغلته امر ته اړتیا نه لري او کولی شي چې د پاکستان بریدونه ځواب کړي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي. د افغانستان د لویدیځو سیمو یو شمېر چارواکو هم ویلي دي چې ایران په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو مخه نیسي. د فراه ولایتي شورا بیا مشر بیا ایران او نور ګاونډیان پر دې ناامنیو ګرموي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي یو خبره چې د تډیره واضحه او په څرګند معلومه شوې ده د سیمې د بے ثباتۍ لپاره د ایران هڅه ده. ماتیس چې اوس د افغانستان او منځنی ختیځ له سفر څخه واشنگټن ته ستون شوی د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د په دې اړه افغانستان ته د سفر پر مهال معلومات ترلاسه کړل. ماتیس زیاته کړه چې په امریکا کې هم د تدا یادونه شوې چې ایران لا هم خپل سلوک نه دی بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم په تیره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په لویدیځ کې له طالبانو سره اړیکې لري. نورو امریکایي چارواکو هم پر ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې تورونه لګولي او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم په تیره فبروري میاشت کې له بی بی سي سره په یو مرکه کې وویل ایران له وسلوالو طالبانو سره یو اندازه مرسته کوي. ښاغلی ستانکزي وویل تهران په دې پلمه له طالبانو سره اړیکې نیسي او مرسته ورسره کوي چې د داعش پر ضد جګړه کوي. ستانکزی له محدودو افغان چارواکو څخه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه په ډاګه خبرې کوي. افغان چارواکو هم اوس او هم پخوا په دې برخه کې خوله پټه نیولې خو د څو لویدیځو ولایتونو چارواکو اوس او پخوا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه خبرې کړي. د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې په وروستیو ناامنیو کې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران لاس لري. فرید بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټول هیواد او په خاص ډول په فراه ولایت کې د دې مداخلو شواهد لیدل کیږي.
چې نیروی امنیتی ما کشفی ما طبیعیز که اسناد او موارد وجود داره که
زموږ له امنیتی او کشفی ارګانونو سره په دې اړه اسناد او موارد شته چې هغه وسلې چې وسروال مخالفین کار ترې اخلي ګاونډیو هیوادونو ورکړي دي. دا یو څرګند او واضح خبره ده چې په فراه کې د ایران اړوندې وسلوالې ډلې جګړه کوي.
د بختور په وینا ګاونډیان غواړي په افغانستان کې د پراختیایي پروژو او د عامه تاسیساتو د رغونې په وړاندې خنډ جوړ کړي. ښاغلی بختور د ټاپی د ګاز د نلیکې او د فراد بخشاباد بند پروژې د مثال په توګه یادې کړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی ویلي چې د افغانستان عامه تاسیسات د ټولې سیمې لپاره ګټور دي او د هیڅ چا پر ضد نه دي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو امریکایي مقام ویلي دی پاکستان د متحده ایالاتو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقانی شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې دي. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دی چې تر څو پورې پاکستان د وسلوالو پر ضد پریکنده مبارزه ونه کړي، اسلام آباد ته به د امریکا $2 میلیارد کلنۍ پوځي مرسته ځنډیدلې وي. د چارواکي ویلي دي پاکستان داسې ښکاره کوي چې ګواکې دا هیواد د امریکا غوښتنې پر ځای کوي، خو اسلام آباد په دې برخه کې ډیر کم څه کوي. د امریکایي چارواکي ویلي دي واشنگټن په ځانګړي ډول له پاکستان غواړي چې د هغو طالب مشرانو په ضد چې د جګړې پلوي کوي او له افغان حکومت سره د سولې مخالف دي ګامونه واخلي. خو د هغه په خبره داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځي خدماتو ادارې لا هم له افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکایي چارواکي ویلي دي متحده ایالات د حقانی شبکې او طالبانو د پناه ځایونو د منځه وړلو لپاره د پاکستان عملی اقدامات غواړي، نه تشې خبرې. پاکستان تر دې مخکې په وار وار رد کړی دی چې ګواکې دا هیواد له حقانی شبکې او یا هم افغان طالبانو ملاتړ کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنیو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې د منلو په برخه کې د ناټو د عمومي منشي ټینګار د دې طرحې څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په معنا ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان همدارنګله طالبانو غواړي چې له دې موقع نه په استفادې سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتو شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د خبر پاڼې په خپرولو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هغې طرحې هرکلی کړی دی چې د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی پیشنهاد کړه. واصل وصال په ریپورت لري.
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وایي دا چې نړیواله ټولنه د دغې طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغې طرحې نه ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. ښاغلی عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د پداسیال کې چې د ناټو عمومي منشي یان سټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بللی او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ملګرتیا خودلې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پانه په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید و شرط تهدید او تاوتریخوالی نه دی د سولې دغه وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قید و شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هیوادونه چې افغانستان کې فزیکي ستونزې لري وجود هم متوجه شوي دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه
خغله مایار وی اوس د نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی دي چې دا ډیره مهمه مسله ده. نوموړی وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سیفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعات او خپرونې لوستي او د مهمو مقالو مطالبو ځینې برخې در سره شریکوي.
Stars and Stripes Online ورځپاڼې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. د سټرایپس په مقاله کې راغلي د دې لپاره چې افغان پوځ په خپلو پښو ودرېږي د الوتکو د ترمیم په برخه کې روزنه ډېره مهمه ده. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې یو رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي وو د الوتکو د ترمیم 80% د بهرنیو قراردادیانو په غاړه دی. د مقالې لیکوال همدارز لیکلي چې بهرنیان د امنیتي اندېښنو په سبب د افغانستان ډېرو سیمو ته سفر نشي کولی. Stars and Stripes وایي د همدې لپاره که چېرته په یوه لرې سیمه کې کومه پیښه وشي یوازې افغانان مرستو ته ورتلی شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو مقاله لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اوبو د پروژو په اړه هیله مندۍ زیاتې شوې دي. د مقالې لیکوال لومړی د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د کمال خان د بند د رغولو پروژې ته اشاره کړې. د کمال خان د بند د پروژې په بشپړېدو سره به 80,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 9 میګاواټه برېښنا به تولید شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي علي احمد مهاجر چې د نیمروز یو اوسیدونکی دی اوس ډېر خوښ دی ځکه د کمال خان د بند بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د مقالې په دوام کې د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ موجوده لانجو ته هم اشاره شوې ده. ایران په افغانستان کې په خاص ډول په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو پر غولو اندېښنې ښودلې دي، خو افغان حکومت د اوبو مدیریت د افغانستان او سیمې په ګټه بللی او په ګاونډیو هیوادونو یغه کړی چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ونه کړي. په لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې د اوبو د پروژو د امنیت په اړه دوامداره اندېښنې موجودې دي، خو د سولې او جنګ انسټیټیوټ دا وارې د نیمروز د چارواکو په حواله ویلي چې د کمال خان د بند امنیت نیول شوی دی.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورای او اوس هم یو نړیواله موضوع. برتانیې، فرانسې او جرمني د ایران پر وړاندې د نوي بندیزونو وړاندیز کړی دی. د راپور له مخې دوی دا وړاندیز د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او د سوریه په جګړه کې د دې هیواد د رول په تړاو کړی دی. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د دوام غوښتنه کوي، برتانیې، جرمني او فرانسې د اروپایي اتحادیې هیوادونو پلازمینو ته د ایران پر ضد د نویو بندیزونو وړاندیز لیږلی دی. رویټرز خبرې ایجنس راپور ورکوي چې دا سند چې د جمعې په ورځ لیږل شوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوښتنو په عکس العمل کې دی او همداراز له ایران سره اټومي موافقې ته د ټرمپ د ژمن پاتې کولو هڅه ده. د نړۍ قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. رویټرز د دوو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سند په اروپایي اتحادیه کې د ایران پر ضد د نویو بندیزونو د ملاتړ ازمایلو لپاره لیږل شوی دی. د اروپایي اتحادیه د اصولو لمخې ټول 28 غړي هیوادونه باید له داسې بندیزونو سره موافق وي. رویټرز اروپایي اتحادیه ته د لیږل سوي سند متن راخستی چې وایي موږ به په راتلونکو څو ورځو کې د هغو کسانو او سازمانونو د نومونو لیست ولیږو چې باید بندیزونه یې په نقشه کړي. په دغه سند کې په ځانګړې توګه د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام او د سوریې په 9 کلنه جګړه کې بشار اسد له رژیم سره د ایران د ملاتړ په اړه ویل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند مکماستر د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل په سوریه کې د بشر اسد رژیم پرته له توپیره خلک وژلي، ځپلي، وږي ساتلي، ورباندې جنسي تیری کړی او کیمیاوي وسلې ورباندې کارولې دي. د نړۍ ټول مدني هیوادونه باید په سوریه کې د انسانانو ځپنې ته د لارې جوړولو په خاطر ایران او روسیا مسؤول ونیسي. سند وایي چې برتانیا، فرانسا او جرمني د مې میاشتې تر 12 نیټې ور وړاندې له موافقې سره د امریکا د اخري او څرګند ملاتړ لپاره د ترامپ له ادارې سره په تماس کې وو. د وړاندیز له مخې دا بندیزونه به ملیشي او قومندانان هدف ګرځوي او له سوریې سره اړوند د اروپایي اتحادیې له مخکې بندیزونو سره سم به پر سفر بندیز لګوي، شتمنۍ به کنګل کوي او له دولتي او شخصي شرکتونو سره سوداګري په نقشه کوي. مخکې ترامپ تهدید کړی و چې امریکا به له ایران سره له اټومي موافقې څخه ووځي که په دغه موافقه کې ځینې تغیرات رانسي. ده د دوه تغیراتو لپاره اروپایي ټولنې او د امریکا کانګرس ته د مې میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی دی. ترامپ ټینګار کوي چې تهران د اټومي موافقې له روحیې سره سرغړونه کړې او خپل د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره کاروي. ترامپ غواړي په ایران بندیزونه دوام وکړي، د دغه هیواد پر اټومي پروګرام نړیوال څار زیات کړي او پر بالستیک توغندیو پروګرام یې محدودیتونه وضع کړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې یوازې د ملکي انرژي د مقاصدو لپاره دی او په سیمه کې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ردوي. له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هغه مهال اندېښنې راپورته شوې چې روانه اونۍ ترامپ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر له دندې ګوښه کړ. ویل کېږي ریکس ټیلرسن له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړی و. ترامپ د ټیلرسن پر ځای د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA مشر مایک پومپیو نوماند کړ چې د ایران او د دغه هیواد د اټومي پروګرام سخت مخالف دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د هند سینما یا بالیوډ د پر افغان امپراتور احمد شاه بابا یو فلم جوړوي. په دې فلم کې به د احمد شاه بابا رول مشهور فلم ستوری سنجید دت ادا کوي. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
د هند سینما بالیوډ د افغان امپراتور احمد شاه بابا د پانی پت پر جنگ فلم جوړوي. د دې فلم جوړونکي آشوتوش ګواریګر د پانی پت فلم لومړنی پوسټر چې لا بشپړ نه دی د مارچ په 14 نیټه خپور کړ. په دې فلم کې د لومړي ځل لپاره درې مهم سینمایي لوبغاړي سنجید دت، ارجن کپور او کریتی سانون یو ځای کار کوي. د فلم نوم پانی پت شوډل شوی او په 1917 میلادي کال د افغانانو او مرهټیانو ترمنځ د درېمې جګړې د داستان پر اساس جوړ شوی دی. په دې جګړه کې افغانان مرهټیانو ته ماته ورکوي. ټاکل شوی ده چې دا فلم د روان 2013 میلادي کال په نیمایي کې سینماګانو ته راووزي. په دې فلم کې سنجید دت د احمد شاه بابا رول لوبوي او ارجن کپور د مرهټیانو د پوز د مشر ساده شور او بهو او کرتی سانون د هغه د دوهمې میرمن رول لوبوي. تر دې پخوا په هند کې د احمد شاه بابا په اړه په جوړ شوي فلم کې د هغه نقش منفي شودل شوی و. څرګنده نه ده چې په پانی پت فلم کې احمد شاه بابا څه ډول انځور شوی دی. احمد شاه بابا په ځلونو د هند مرهټیان ځپلي او پر ځای مسلمانان واک ته رسولي، څو په دې توګه د هند له لوري افغانستان ته تهدید له منځه یوسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه رپی اولاد شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ازادي راډیو سره هیله ده دا چې زما پیغام وړکورو چارواکو ته ورسوي. زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ چې عبارت د خوږیاڼو، شیرزاد او سړک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک دویم لین سړک باندې پرتې دي. د دې سړک لا کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي. زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر زره پیل او زما دا پیغام وړکورو چارواکو ته ورسوي. وسلام با احترام.
السلام علیکم. زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کندکی دونه خبرې کوم. د مونږ مشونه دولت ډیر جنگ کړی دی. 15 تاریخ ورځې بعد مونږ ته یو مشونه راکې. مونږ خپل لکوره یو سرباز یم. اور کې مینه غالي درکله کینه د پیسو چې شنه توښتا دی گاټه وټی ساړي. مونږ مشونه ولې جنډې دولت نه مې دا وختنه چې مونږ د مشونه پټې مواله کې دې وطن دفاع کوو وینې ته یو داسې کارونه ولې موږ سره کوي. بس سلام آزاد دا پیغام یې ورس.
السلام علیکم. زه بادشاہ زمان خستار یم د ځینې خلې د ځاني کلي څخه نه د ټکو ټولو څخه د خوست ولایت نه د ټکو ټولو سوالای موږ ته باید سړک چې موږ ته باید هغه بندینه جوړ شي د اوبه بندینه او په خال کښې مو اوبه ډېرې دي موږ یې لاسرسی نه شي کولای چې موږ به زور ته وضو مریضي نه شي به بس نه شي تللی موږ ډېر ضرورت ورته لري حکومت ساتره میگ دولت میگ گیر ساتره ایج پام لرن انا دواتا کڑی نا دشا کتولو سالای تا خوص علایت خواه آمن دای جدلی نشتا پاکه باید میگ تا دیر پام لرن آواشیم سلوک
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده داد ازادی راڈیو دریز نده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 8:30 شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان امنیتي ځواکونو په فراه ولایت کې د دولت د وسلواله مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي دابیرو په لړ کې شاوخوا 4000 سرتیري ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. په لویدیځ غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری ووژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل پوځ وویل چې دا پېښه تروریستي عمل دی او برید کوونکی په ټپي حالت کې پروختون کې دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پر ورځ وویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د دوه طرفه پخواني روسي جاسوس د وژلو پرېکړه په خپله روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین کړې وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي د امریکایي اتباعو په پرته له ویزو دخولي بیا باید له سره غور وکړي او هغه روسان چې په اوکراین کې اوسي نشي کولای د روسیې په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې پر ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف وکړه. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه کورکلی او د ګوړې اچار اوري، خو تر هغې مخکې په هلمند ولایت کې د تاریاکو او کوکنارو د کښت د بدیل په توګه د پستې د حاصلاتو د پستو د ودې او کرلو په اړه زموږ د همکار محمد الیاس دایی تفصیلي رپورټ اورو.
پنځه پنځوس کلن محمد لال د لشکرګاه په لویدیځ کې د مارجی او نادالی دوه لارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسره او تروشه مځکه کې د پستې خړ نیالګي پوجي کوي. دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا 2 کاله وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکرل سو. 3 کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راته وویل پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډېر پیسې جوړوي.
یوشکاله زحمت کښلی وو په دغه چېمونږ بلکې دا د افغانستان خلک تاریاک کره کېږي تر تاریاکو دا ډېر ولي هغه ایرانیانو او سپینږرو چې به کیسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریاک کره کېږي. دا زما تر ما چې بله سپینږري وه ول دا پستې چې باید چې تاریاک ورک شو خود به خود ورک شو. ما هم په دغه شروع کړم شو د افغانستان خپله یم ډېره علاقه ورسره درلود لرم یم اوس یم لرم 10 لاکه جوړوي په تاریاکو نه جوړي زموږ ورته څه ګرد ورته اما په دغه جوړي چې د خیر خدای سم کې وینم سړی خواري ورته البته دا مځکه لهښه خوندور
د هلمند غنم ډیر انار او هندوانې لږ مشهوره دي خو کوکنار او د هغو تولید یې په نړۍ کې دومره شهرت لري چې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNODC په لیست کې د افغانستان نوم لومړي مقام ته پورته شوی دی. پسته چې تازه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترویج کیږي سره له دې چې د کوکنارو د ښه بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوي دي او نتیجه یې هم نه ده ورکړې بدیل کې راسي. محمد لال وایي پسته ښه بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدل نه دی منتل سوی
راغی دلی ول ز ساسره کومک هم دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کم پلان ورداري وکړل ول نو ز ساسره کومک دلی انار منارو خپخانه ر حساب انار یو خړل فستی جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کوله کې شولر
کته هم دروان میلادی کال د پر د کوکنارو د کرل سوی کشت احسایا نه د خپل سوی خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزې رئیس سید احمد رور وای په تیر 2019 میلادی کال کې شاوخوا 140000 هکتار مځکه په کوکنارو کرل سوی. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنګ او خوند له مخې ساری نه لري، په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځېدل چې د کرهڼې د ریاست د مسؤلینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي. د هلمند د کرهڼې د ریاست مسؤلینو اوس د پستو نیالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توضیح کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو مځکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2010 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو ایس ای آی ډی په مالي لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاحو تخمونو او سرو ولګول سول، خو د مرستو تر بندېدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال وویل تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی سوی.
که من خ بدیل د خپلو بزګرانو دپاره پیدا نکو نو دو اړ کیږي حتی چې بیا یو ورځ بیرته کوکنارو کښت مخه کی، نو هماغه ده چې موږ کوشش کوو تر څو ښه بدیل پیدا کړو. متاسفانه په تیرو 14 کلو کې هغه مرستې چې په دې برخه کې شوي مقطعي وي، اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي، د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کړو، چې یو د هغې ربه همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مو راجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمځوکو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کېږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي، کوکنار ښه شیره نه کوي، ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوضیح سوو مځکو ته ولاړل، غصب یې کړلې، جوړې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه. هغه کروندګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي. دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د جده پر راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی، نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پورې کښېنو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده، په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړې ده. او بل انجینران خبرې چې موږ اورو، انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یعنی ښه توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږو مځکو کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي، خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتي مځکو کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهڼیزې مځکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنه کړي. محمود الستای، د ازادي راډیو، هلمند.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې راتلونکي نوې کال په خوښۍ سره پیل کړئ. په کورنۍ کې نوروز څه ډول لمانځل کیږي؟ هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز لمانځنه څه ډول کوي؟ په نننۍ خپرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز لمانځي او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي لمانځلی. په دې اړه مو د دیني عالم نظر هم راخیستی. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې.
جان میں پھکلا شوبلا
قدر من اوریدونکو د پخوانیو آریایي اقوامو را په دې خوا د آریانوي جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان، هندوستان، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په بر کې نیسي نوروز نمانځه. افغانانو هم د نوروز نمانځنه کوله او لا یې هم کوي. د نوروز پر تاک سره نوي کالي اخلي، دیوالونه رنګوي، کورونه پاکوي، بیا د نوي کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري. په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تېروي. داسې کورنۍ هم شته چې د کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځې نشي نمانځلی، خو که څوک اقتصادي توان ولري هغوی له نام نه شکایت کوي. په دې هکله د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره غږېدلی یو.
زما نوم شیرافضل، ولایت د کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نوروز په بیغم از لبانده خلق لمانزی چزلی بیغم ای خلق پا داست غمو بانده که کل دی چه اگر نوروز تای ولا که بیخید پکر شی ولا که داست دقیقی شی تل مولی و لمرگ و لانتحار و لانفجار است که نخلاصی کنن تا نوروز پا کن زلال مانزی ولا چه سوایی لکور است که را اوزو که تا بیگا پوری دا تمال رو چی برتا با من کور تا برسی کنن دی چی لمانزل و دی چی نوروز.
نصیر احمد امرخیل ما د میدان اوسیدون کایم. اقتصاد جوړمونه وسی او څو خرید وکي او کالی واخلې او میوه چای کار نسته. هر فامیل کې یو نفر کار کوي نو ټول بیکار دي، پیسې سینه نو هیڅ نه کیږي، نه چای خسته نه کالی نه میوه نه دی. او شای
نوی کال او نور مناسبتی ورځو ته تر ټولو زیات مشمون خوشاله کیږي، غواړي نوی جامې ولري او کورنۍ په چکر بوزي. موږ په دریم مکرونو کې لداسې ماشومې جلی او نیکه سره مخ شو چې لری په تیرا کې فقر او غربت ښکارېده. له دواړو سره مو مرکه کړې، د اورېدلو بلنه یې درکوو.
فرزانه موږ نوروز نه ویښ پوهېږو چې څه ده.
ولې نه پوهېږې؟
غریبانه نیکن
نوروز نه لمانځئ؟
نه پلار مې هغه د لیونۍ ده.
پلار یې مصاب خراب دی.
پلار دې ولې څه تکلیف لري؟ څنګه لیونۍ سوی ده؟
لیونۍ د کاکا مې په کولنګ باندې په سر وهلی.
اوس نو بیا د نوروز په ورځ تیسي که نه څه کوي؟
کور کې پروت ده، موږ خپله وهي
وهیم. دا اوس نوروز را روان ده، ته خپله په زړه کې څه غواړې؟ چې یعنې څه رقم باید اوسي؟
زه غواړم چې چکر ته لاړه شم، خو څوک مې نه بیایي. ټول کاکاګانې خوځې مې ځي نورځي، موږ کرار کور کې ناست دي.
په کور کې څوک اسه یې؟
موږ پنځه خویندې، یو مې د مانا لږ زره مشر ده ورور، او یو د پنځه خویندو پسې شوی.
دا پنځه واړه ټول په کور کې تېروی؟
او
هېڅ کله دې نه یادېږي چې نوروز کې تاسې میلې ته چېرته تللی یې؟
نه
هېڅ وخت.
په زړه کې مې دا ارمان ده چې موږ پلار مې ښه شي، ورور مې کار وکړي، او موږ ټول سره ښه شو.
دا سړی د سره دادې بابا ده؟
او
دای دې نوروز کې چېرته نه بیایي؟
نه، دا هم غریب ده کنه.
کاکا نوم دې څه ده؟
زما نوم سخیده.
ته راته وایه نوروز کې څه شی کوي تاسې؟
یاره خورې چې هم نه کوکره همه کاله کې ناستي، زه خو په غوږم کونیمه په سترګم دونه چې نه وینمه. سړی پیسې ونه دی په چې براش یار سی پیسو بند.
کور کلی د کورنیو او ټولنیزو ستونزو اړوند مسایل سیړي. دا خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدلای شئ.
کسان وایي دا ضرور نه ده چې له توان څخه د لوړ مصارف وشي. هر څوک که نوروز د خپل واس تر حده تجلیل کړي، نو اقتصاد ته به تاوان نه رسیږي. نورې خبرې د کابل له اوسیدونکي عرفان احمدزی نه اورو.
دغه ورځ باندې چې دا چې متفاوت فضا او هوا او موسم راځي، دغه خلکو کې یو ډول خوشحالي موجود دی. یعنی خلک داسې احساسوي چې دغه ورځ چې ده دا باید ولمانځل شي. له اقتصادي اړخ نه به نوروز چې ده لمانځل لکه بعضې سیمو کې چې خلک یې کوي که نه، سی هغو ته ډېر زیات میوې اخلي، ورقمه میوې او همداسې کالي. دا به هغه یو څه مشکل وي، ځکه په اوسني وخت کې د افغانانو اقتصاد دا نه ایجابوي چې دومره زیات غذات مصارف دي وسي. په داسې شکل باید ولمانځل سي چې اقتصاد ته زیان ونه رسیږي. یعنی اړ نه دي چې په نوروز کې ډېر زیات لګښتونه وکړي، مثلا ډېر قیمت بها کالي واخلي، میوې واخلي، ځکه د نوروز هدف دا ده چې نوی موسم شروع سوې ده او دوی چې ده باید یو ډول خوشحالي وکړي، په خپلو منځو کې سره کښېني، میلې وکړي او یو ځای بل ځای ته سره لاړ شي. موږ په خپله دومره زیات قوي اقتصاد دا چې د افغانستان په مجموع کې اقتصادي وضعیت ټیټ ده، خو بیا هم دا چې نوروز موږ ډېر پخوانی او لرغونی دود دی، دغه ورځ چې ده د لمانځو.
یو شمیر میرمنې هم د دې طرفداري نه دي چې د نوي کال د نمانځلو لپاره ډېر مصرف وشي. د میدان وردګو اوسیدونکي سهیلا هم د خبره کوي.
زما په نظر هر څوک باید اول خپل جیب ته وګوري او وروسته له هغه نه خپل مصارف وکړي. عموما د مونږ په ټولنه کې داسې رواج ده چې که نه لري هم کله ویني چې فلانی دونه مصرف وکړي باید زه هم همدومره مصرف وکړم. خصوصا ښځینه چې دوی ډېر مصرفونه کوي په خپل کورونو کې، او زمونږ ښه ده معمولي مصرف کوو، دومره مصرف نه کوو. مثلا نوروز کې وچه میوه اخلو، اف میوه جوړی، کورنۍ عاید یا د یو نفر عاید میاست کې 8000 روپۍ ده. دا د یو نوروز لپاره لازرونه هم ډیر مصرف وکي، اقتصاد لپاره یو لوی ضربه کېدی شي. تر څو چې میاست ختمیږي او د دوی نور معاش راځي، دوی مجبوره کیږي چې له نور خلکو څخه قرض واخلي. ځینې کورنۍ جنجالونه د دې ترمنځ پیدا کیږي. همدا چې مونږ یو بل ته خوشحالي ورکړل سو، د یو بل کار لار سو، خپل خوشحالیان یو بل سره شریک کو، دا مونږ لپاره یو ډیر ښه رسم رواج کې دی. او یا په خاتو ګمږه کولای شو چې نوروز ولمنځو.
د پغمان اوسیدونکی احمد جان چې یو پلار دی وایي دای په دې نیت د نوي کال لپاره خپلو بچو ته نوي کالي اخلي، میلې ته بیایي او له نورو ورځو څخه متفاوت خواړه برابروي، چې وایي بیا به ټول کال د نوي کال د ورځې په څیر خوښ تیر کړي.
موږ په نوروز کې اکثرا خپلو ماشومانو ته ښه خواړه برابرو او دا په دې نیت باندې برابرو چې کچېرې د نوروز په اوله ورځ باندې خلک د ژوند یا د ورځ په ښه شکل باندې پیل کړي، دا ته یو کال تر اخره پورې به د دوی د ژوند او هغه ښه وي. د په همدې خاطر باندې خپلو اولادو ته نوي کالي هم کوو، هغوی ته د خوشحالۍ زمینه برابرو. په دغه وخت کې د لمر وړانګې تودېږي، د کښتو کار لپاره زمینه برابرېږي، خلک ځي د دهقانان د دهقان میله جوړوي، حتی د موږ خلک د قانون راوزی په دغه اول د پسرلی کې خپل دغه مالونه سی غوبانه قلبی کولې، په غوبانه قلبی کوي راګونو تراوزی او په اصطلاح اته وای دی غویو غاړي باسو.
د بګرام اوسیدونکو افغان احمد زئی وای چی په اوس وخت کې چې انتحار، انفجار، غم او اندېښنې ډېرې دي، اکثره کسان یو ډول په رواني ستونزو اخته کړي دي. نو د داسې ورځو منځل لکه د نوي کال ورځ د خلکو په شونډو د مسکا راوستلو لپاره یو بهانه ده، نو باید ون منځل شي.
د نوروز منځل خو چون د هر انسان شخصا خپل نظر ده چې لمانځي که نه لمانځي، خو د مال نظر سره چون افغانان جنگ ځپلي خلک دي، درې څلور لسیزه جنگ لیدلې ده او افغانستان خوشحالیو ته اړتیا لري، او موږ افغانان باید نوروز ولمانځو په هر حالت کې. په افغانستان کې معمولا هر ورځ انفجار ده، انتحار ده، وژنې دي، بېګناه خلک وژل کیږي، او موږ دې سره ځورېږو ځکه یو افغان چې وژل کیږي په دې معنا چې ټول افغانستان هغې سره دردېږي. نو که دغسې ورځې موږ ته په مخه راځي، مثلا لکه نوروز شو، اخترونه شو، موږ باید دغه ولمانځو ځکه دغه یو بهانه ده چې د موږ د هېوادوالو په مخونو باندې مسکا راوستی سي. هر هغه لمانځنه چې د افغانانو په مخ باندې مسکا راوړلی شي باید موږ هغه ورځ ولمانځو.
په خبرونه کې ځینو کسانو د نوي کال د ورځې د نن منځلو علت له بېوزلۍ او ناامنۍ سره د اهمیت کړل چې ویل یې د اسلام له نظره د نوروز تجلیل مناسب کار نه دی، نو ځکه نن منځي او نه هم په میلو ځي. دیني عالم بسم الله یې پاړه وایي
در شریعت عید نوروز حرام است، کدام ربط به شریعت اسلامی نداره. اما اگر یک نفر به عنوان جشن آمد بهار یا جشن دیقان این تجلیل میکنه،
در نوروز جشن نیول په شریعت که حرام دی، خو کچیری څوک په دینم منځ چې کال نوې سوی او بزګرانی د کښت او کار لپاره پنیک پال نسی کوم استون زنه لري، بیا په تیر اوس وخت کې چې د خوخی لپاره دونه زمينه نه برابرېږي، کچیری د نوې کال ورځی هی تیریسی څه مشکل نه سته. درنو دوستانو، دا د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره.
اچار اچار اچار
چه چه اچار؟
ده گوله اچار.
جوڑون که ننگیار ناشنا.
پگو ریدون کو سلام. وزیران او زنی والیان خو مقرر شوال، خوز بگورو چه کدش منی کم زیتا رسیگی. اما غا ده پخوانی حکومت که کده کاسی چطی او که زان تا تازه دیگو نپخوی. ده خپراون پا پیل که مو ده هیواد تکره مباسر پخپل سر سب را گخته دی چه داوریدون که پچو پختونو بانده ده خپلو تفسیرو زور و ازمائی.
تکړه مبصر خپل سر صاحب
ا
اوریدونکو لیکونه را لګلې دي او څو پوښتنه یې کړې دي کډ ودرې ته جواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولسو ته به جواب ووایم
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې کله ولایتونو شمیر کم شي خدي او که ډیر شي
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتیږي عام دومره خدي ځکه ډیر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی د والي صاحب ورور د والي صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدل شي نو هم دومره یې ګټه ډیریږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډیریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپل سر صاحب اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلې دي
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو وېرېږي
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شوي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي پام ورسره کوئ
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې را ماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی
بادالی
مالغالری
آزاد بازار درې ګټې لري
شاروالی د نرخنامې او کنټرول له غمه بېغمه شي پلورونکي د جریمې له غمه او دریم د اصلي او جعلي مال تفاوت له منځه لاړ شي
خېټې په درې ډوله دي
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خېټې چې له دوی مخکې روانې وي د چارواکو او زورورو خېټې چې له دوی سره یو ځای روانې وي او د غریبانو چې په کلمو وروچې شوي وي
په درې کسانو دې خدای ورحمېږي
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري
په کلیو کې درې شیان خار زانه دي
بیکاري غیبت او بدنیتی
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي
یوه یې د چاپړوسۍ بله یې د چالاکۍ او جعلي اسنادو او درېیمه یې د واسطې
د غټو چارواکیو درې نه وي.
لومړی موټرونه او باډی ګاردان ډیر وي، دوهم چې وادي په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او دریم چې د پرانستلو په هر غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځله د غوښو اخیستونکو سترګې باسي.
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهره راشي نو د خلکو دا تمه وي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.
خورې راځه دغلته به کینو، زه هم یوازې یم، سره و بغیږو، پام به مغلط شي.
خدی ویل تانک یو.
خود به په تانگ یو، په دې وران او ویجاړ وطن کې به څه وکړو؟ راته ښکارېږي چې اوس له بهره راغلی یې.
اوکې، دا یو دوه ورځې مخکې له اروپا راغلی یم.
څومره ښه، لکه چې کوژده کوې.
اوکې، څنګه ژر پوه شوې؟
له بهره چې زیاتره خلک راځي د کوژدې لپاره راځي. څه بې کړو خورې، د دې وطن نجونې خو له ښاپیریانو نه زیاتې دي، خو غریبي ده نو.
ته م لورګانې لرې؟
هو، څنګه یې نه لرم، درې لورګانې مې دي لکه درې ګیسونه. یوازې ښکلا یې نه ده، بلکې هره ګوته یې طلا ده. داسې کار نشته چې د دوی نه یې زده.
مثلا کوم کارونه یې زده دي؟
پخلی، ګنډل، مینځل. ابله ورځ مې مشرې لور چې تر اوسه نه ده کوژده شوې، داسې اشک یې پخې کړې وې چې میلمنو نږدې ګوتې ورسره خوړلې وې.
ولې ګوتې په دې کې غورځېدلې وې؟
نه پوه نه سوې، د مړۍ په وخت کې یې له ډېره خونده د لاس ګوتې ښیم.
نو دا خو بیا ډېرې لایقې نجونې دي.
او خدای دې له بدو سترګو وساتي. هغه دوه ملور مې چاله نظره کړه، درې ورځې یې په سترګو درد و.
بیا د ډاکټر ته بوتله؟
نه، د نظر تعویز مې ورته وکړ، ورسره ښه شوه.
د نظر تعویز؟
هو، غټې غټې بڼورې سترګې دي چې هر څوک یې وویني له نظره کوي یې. دغه ماته وګوره، له ما نه یوه یوه لویشت لوړې دي. هر وخت یې سر په دروازه کې پاس لګېدلی وي. هر ورځې روی باران ځي او راځي، خو پلار یې وایي چې په بهر کې ورکوم.
د پلار به یې بهر خوښ وي نو؟
هو کنه، په بهر پسې لیونی دی. ودې نه ویل چې د تا زوی څه کار کوي؟
د ما زوی؟ زه خو زوی نه لرم.
نو حتماً به دې ورور ته کوژده کوې.
نو نو، زه راغلی یم چې په خپله له کوم ښه زلمي سره واده وکړم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و نقیب الله لاروی، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسی حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22، او جلال آباد 4.
دوران خارد هندارو پشان تازل میں مات لکہ دوران خارد هندارو پشان پشان خوت می یاد د وطن د غرود نارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود نارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا واڑی چسی دسو گارو پشان رو خلق نا واڑی چسی دسو گارو پشان